امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی. په پا پاکستان کې پارلماني ټاکنې، د دې ټاکنو د شفافیت په اړه زیاتېدونکي اندېښنې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کوي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د باور څرنګوالی، د اعتماد څرنګوالی په داسې حال کې څېړو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. او د طالبانو لخوا په هنري فعالیتونو بندیز، په دې تړاو په پاکستان کې د افغان هنرمند زرولی افغان سره خبرې کوو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د سلواغې 19 نیټه او د 2023 کال د فبروري 8 زه ښایسته سعادت لامیمه. نن په خبرونه کې د قدرمنې میلمنې د سیاسي چارو شنونکې ارزلا اشرف نعمت سره د دوهې د راتلونکي غونډې اجنډا څېړو. په پا پاکستان کې د ټاکنو مهم جزئیات د خپلو همکارانو نه اورو. له اسلام آباد څخه زموږ همکار خدای نور ناصر، دلته په استودیو کې زموږ د ډیوی راډیو همکار افتخار حسین او د کانګرس لمخې ایوب خاورین صاحب، د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د ملي اسراري حالت اجرایي فرمان د غزیدو په تړاو موږ ته مهم خبرونه وړاندې کړي. له تاسو ټولو نه پمنه نه هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسئ. د خبرونه تر ټولو لمړی او مهم مطلب، د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون د شمیرو لمخې ټول 1,000 او 800 نوماندان د دغه هیواد مرکزی پارلمان او د څلور ایالتي پارلمانونو 1,550 څوکیو د پاره درېدلي. درې اچونې د مرکزونو حال به د خپل همکار خدای نور ناصر نه ترلاسه کړو چې موږ سره همدا اوس مل دی. په خیر راغلی ناصر صاحب. وروستی حال څه دی؟ د رای اچونې په مرکزونو او په ټول هیواد کې عمومي وضعیت څنګه ښکاري؟
ډیره مننه شایسته جانې. ټاکنې لکه څنګه چې ویره څرګندېده، پرون خاص کر په بلوچستان کې چې کومې 2014 وچکو تر هغه وروسته ډیره زیاته ویره دا څرګندېده چې نن یعنې د ټاکنو په ورځ به دلته امنیتي پیښې ډیرې وسی. هغه سي ونه و، یوازې تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي، شپږ یا اووه امنیتي سرتیري په دې نننۍ ورځ وژل شوي دي. څلور پنځه په ډیرا اسماعیل خان یا د خیبر پښتونخوا په کلاچي سیمه کې، او دوه لیوی سرتیری د بلوچستان په بلوچستان خاران سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په بریدونو کې وجل سی دي. نو که بیا هم موږ ګورل ته چارواکي وایي چې څنګه چې ویره څرګندېده، هغه ډول د نامنې پیښې ونسوي، او د دوی په خبره چې امنیتي ځواکونو په شبانه باندې دغه ټاکنې تر سره کړې. که څه هم یو هغه دا و چې سهار چې څنګه دغه ټاکنې فایل شوي، رایه چونې فایل شوي، نو سمدستي ورسره په ټول پاکستان کې د ټلیفوني شبکې باندې سوي، انټرنیټي شبکې باندې سوي، چې له هغه سره غنو په غنو سیمو کې خلکو، کاندیدانو او هم داسي سیاستوالو دا ویره څرګند کړ چې دا شکار ونسو او غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان ټاکنو کمیسیون ژر تر ژره دغه بیرته د ټلیفوني شبکې خلاصې کړي. خو تر اوسه پورې چې تاسو سره خبرې کوم، ټلیفوني شبکې لا هم نشته، او دا وخت د پاکستان د ځای وخت تر سم 15 بجې درایا چونې مرکزونه یا هغه چې کیمرا یا چول کېږي هغه وخت پرسو، او اوسې شمیرنه روانه ده په بیل بیل سیمو کې. تر اوسه پورې د یو دوه پټول هغه کې د ریزلټ نتیجې غراځي، خو په دې بل هم کېدل چې وخت ولګیږي سبا او بل سبا پورې به
ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان ناصر صاحب، د دې لپاره بیا هم تاسو ته زحمت ترکو په دې اړه خبرونه لا نور زیات وی. کور ودان مننه صاحب. پاکستان چې د پام وړ اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دی، د نن ورځې د ټاکنو پایلې د یاد هیواد د راتلونکي مسیر په ټاکلو کې مهمه ونډه لرلی شي. بلخوا د ټاکنو د رونتو په اړه هم زیاتېدونکي اندېښنې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کړي.
په ورستۍ میاشت کې یو لوی اندېښنه دا و چې آیا د پاکستان د پنجشنبې د ورځې ټاکنې به آزاد او عادلانه وي.
هر څو چې خکار کوي ګوخه کړای کیږي او نور ورپسې کیږي.
دا بحثونه نه یوازې د مخالفو ترمنځ کیږي، بلکې سیاسي کاندیدان هم د ټولو لپاره د عادلانه فضا غوښتنه کوي.
موږ هر څومره چې امکان ولري د آزادو او عادلانه ټاکنو غوښتنه کوو. موږ غواړو ټولو ته برابر فضا مساعد شي.
شاید خپل آپ کو خوشفهمي می رکھتے ہوئے
شاید موږ په دې فکر ځانونه تلقین کړ چې که تیر ټاکنې عادلانه نه وي دا ممکن وو سی، او موږ لدې غلطه هلی سره خپل ژوند ضایع کوو.
د پاوز د مداخله په اړه او د ټاکنیز پروسې د شفافیت او عادلانه تو په اړه شکونه رامنځته کړي دي.
مازی سه اگر سبق
که هغوی یعنی پاوز د تیر ټاکنو څخه درس اخیستې وي چیرې چې هغوی د یو کاندید په غوړه کول کې رول درلود او بیا د کار څنګه د هغوی په وړاندې پښتنې رامنځته کړي، نو باید په دې ټاکنو کې بی طرفه ووسی.
د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د ټاکنو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کړي. له ټاکنو څخه د هغې بې برخې کول او په زندان محکومول د سیاسي انګیزې له امله ګڼل کیږي. دې شکونو د امریکا کانګرس ته هم لاره پیدا کړې ده.
I'm certainly not a Pakistani
په یقین سره چې زه د پاکستان د اساسي قانون وکیل نه یم، خو کله چې لیدل کیږي یو مخکخ کاندید کمپاین نشي کولی، یو مخکخ ګوند نشي کولی خپل نوماند مخ تکړي، دا هغه څه دي چې تاسې د نړۍ په ډیرو ولسواکو هیوادونو کې نه وینئ.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار د عمران خان د ګوند مشانو او فعالیتونو نه کول رد کړی دی او زیاته کړی دی چې نیونی یوازې د فساد او جنایي قضیو لامل دی. کارپوهان وایي په ټاکنیزو پروسو کې په زیاتېدونکي شکل د خلکو کموالی به چې د ټاکنو پر شفافیت د بې باورۍ لامل دی د هغه هیواد سیاسي لید ته زیان ورسوي.
پروسیو کلونو کې وضعیت پر سیستم د خلکو باور لمنځه وړی دی، په خاص ډول د ځوانانو ترمنځ چې د نفوس 80% جوړوي، حتی که 40% هغوی په ټاکنیزو پروسو کې ګډون ونه کړي دا به دیموکراسۍ ته سخت زیان ورسوي. دا هغه څه دي چې موږ یې په درکولو کې پاتې راغلي یو.
په داسې حال کې چې پاکستانیان د پنجشنبې په ورځ خپل رایه کاروي، یاد هیواد ځان په حساس وخت کې ویني، هم کورنۍ ستونزې او هم خارجي فشارونه. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په همدې تړاو د پاکستان د پارلمان او ایالتي اسمبلیو دپاره د 12 پړاو ټول ټاکنې ترسره شوې. د 1.8 میلیونو راجستر شویو څخه څومره کسانو خپلې رایې کارولي او وړاندوینې څه دي؟ په دې تړاو د ډیوې د څانګې همکار افتخار حسین صاحب سره خبرو ته کینو. ستړي مشه افتخار صاحب، په خیر راغلی. په پیل کې به په پاکستان کې د انتخاباتو په شفافیت باندې یو څه شک ښودل شوی ده، دا ځل ټاکنې څومره رڼې ګڼئ تاسو؟
په تاریخي توګه په پاکستان کې اکثره دغه سي پښتنې راپورته شوې دي او په پوز یا په پوزي استابلیشمنت باندې دا تورونه لګي او دا ځلم ډیر وخت سره داسې و او دا غي تر ټولو غټ مثال دا و چې په کال 2013 کې عمران خان حکومت تمرسته ورکړی و او هغه لری کو دا تور په لګیدل چې دای په جیل کې واچو، په دې باندې کې سونه جوړ شو او دا په پاکستان کې عموما هم داسې وي چې پوز د عدلیه سره په خپل هغه لار جوړ کی او اغه خلک چې کم غواړي اغه راوباسي را مخ کی او چې کم نه غواړي اغه بیا شاته شي. په دې باندې دغه سي د مولانا فضل الرحمن لخوا هم د سرګندونی شوی دی یا فکرمنده یې سرګند شوی دی چې تشدد دی په دې سیمه کې، یعنی لیول پلینګ فیلډ چې ست دی وی، یعنی ټولو ته یو شان مقنه ورکول کیږي. نو وخت سره په پوز باندې دغه تورونو چې دوی د عمران خان په دې کې د وستلو هڅه کړې ده، په هغه کې سونه جوړ شوی دی او د نواز شریف کوم چې وړاندې د پاو سره هم سړي خېړې کې نه لري او د هیواد نه بهر تللې وو د پاو سره،
اوس ورته زمينه برابر شوې ده. بله، زما بل پښتنه هم دا و چې تاریخ تکراریږي، ځکه چې په 2013 کې نواز شریف د ټاکنو لپاره نه اهله بلل شوی وو. خو زما بل پښتنه به دا وي چې د ستري محکمې رول په دې کې څه دی؟ آیا دا یو آزاد ارګان بلل کېدای شي؟
څنګه چې تاسو ته مویل، دوه غټې داسې ادارې دي د کم د لارې چې پوز خپل اثر رسوخ زیات استعمالي او دا تور پې لګي، که څه هم پوز دا وایي چې دوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او د قامي مفادو لپاره صرف چې دی دوی خپل رول لوبوي. زه به دا وایم چې همیشه عدالتونه چې دي دوی دا رول لوبولی دی، که هغه په تاریخ کې د بوټو پانسی ده، که هغه په یو ویا کې انتخابات چې کم شوي دي بیا وروسته په خپل پوز نه منل، بیا وروسته چې کم په اتا اتیا کې داسې شبي بے نظیر بټو په واک کې رااله خو حکومت د وخت مخ کې ختم شو د نوی پالیسیز کې دی ټولو ته چمنګو ګورو عدالت پسنه سره ډول چې دی پوز د خپل غټو لپاره استعمال کړي دی او د ورستي مثال د عمران خان خلاف 15 غټي فیصله چې پاغه کې ډېر رشوتونه دي او بیا د الیکشن کمیشن لخوا د بیت نه خې چتن لړې کړه نو د اووی سره دا واک پاتې نشو دغه اختیار سره پاتې نشي چې خپل خلک چې دي د هغه خپل پټۍ د لاندې چې دي هغه ته ووټ ورکړي
کور ودان ګورو بچې څه پیهیږي او پایلې سوای خوشاله اوسې سې ډېر مننه د دې ترڅنګ نورو خبرونو ترازو پر هنرمندانو باندې فشارونه هم شته دا به د خبرونو په اخر کې وګورو خو د سپین ماڼې لخوا کانګرس ته یو لیک لیکل شوی او پکې ویل شوی چې د افغانستان د بشري بحران او ورڅخه پیخ ګواخ پاړه د ولسمشر بایدن اجرایی فرمان د روان کال د فبرورۍ لمیاشتې وروسته هم د اجرا وړ دی په دغه فرمان کې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی شتمنۍ هم شامل دي نور حال د یو خبري نه راخو چې د کانګرس ته ماڼې لمخې مکسره مل دی خو نسې سړي مشهیدا د کوم مان تمدید او د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه ولسمشر بایدن تر اوسه پورې خپل څه ویل دي
ډیرمننه سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته دا لیک چې د سپین ماڼۍ لخوا د ولسمشر له ادرسه کانګرس تاسو شوی دی د یوې قانوني ماده په اساس د کاروي د ولسمشر په هغه وخت کې چې کله غواړي خپل یو اجرایی فرمان در اطلونکی کال دپاره هم تمدید کړي د استراری حالاتو په اړه نشر سوی فرمانونه تر یو کال پوری عملی وي د قانون په اساس دا ډول ملي فرمانونه په خپل په یو کال کې لغوه کیږي او دغه فرمان د مشخصا چې ولسمشر بایدن د افغانستان د استراری حالت په اړه فرمان د کال 2022م په فبروري کې نشر کړی او د افغانستان هغه سرمایه د افغانستان د افغانستان بانک سرمایه و میلیارډ ډالر شاوخوا په امریکا کې او څه باندې 1 میلیارډ په نورو هیوادونو کې دا کنګل کېدو په اړه خبر کړی وو د هغه تیر کال په فبروري کې هم تمدید کړ خو په هغه کې هغه 3 میلیارډ د افغانستان فاند یا د افغانستان مالی صندوق ته انتقال کړي سخ کالی بیا مغه تمدید کړی دا او هغه خواني یعنی یو قانوني ضرورتي ارتیای پوره کړی دا او توجیه هم مغه خواني دا چې د افغانستان حالات دا ایجابوي چې د افغانستان د اولس د افغانستان ملي شتمنۍ دلته وساتل شي او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت د امریکا د ملي امنیت لپاره د غواخونو یا تهدید درامسته کېدو د خطر د لمنځولو لپاره دا کار توجیه کیږي
نو دا
اجرایی فرمان یې وغځاوه دا اجرایی فرمان یې وغځاوه او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا د غوښتنه کړي ده په دې تیر دوه ونې وړاندې د ملي د ابتکار یا د ګاونډي ودونه د وخت غونډه په کابل کې و هلته هم امیر خان متقی د دې غوښتنه وکړه چې دا باید پرې خودل شي او ویل کیږي چې دا اوس هم د دوه د غونډې لپاره هم یو شرط امدا بلل کیږي نو دا خو ورل مخی کله چې دا فرمان هر وخت چې ولسمشر وغواړي بیرته لغوه کولای هم سي اماده د امید لپاره د قانوني مرحله و چې ولسمشر پر کړ باید کانګرس د لیک لاري خبر کړل سي او په ملي جریده کې بیا خبر سي
ډیر زیاته مننه کوم خبرین سیب کور ودان بل په لوګه داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ګروپونو د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي ځینو امریکایي چارواکو د داعش ډلې د ځپلو په برخه کې د طالبانو پر ژمنو باور خولې دی پښتنه دا چې امریکا به طالبانو تر کومه بریده باور کولای شي زموږ همکار نظرانی یوسفزی د نړیوالو چارو د شنون کوسره د مرکو په ترڅ کې رپورت چمتو کړی
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه راپور کې ویل شوی چې په القاعده او داعش سربیره غنی ټیلرست ډلې په افغانستان کې فعال دي د دوه کال پس له هغه دا چې امریکا له طالبانو سره د دوه پټړون کې دا منلی دا چې د افغانستان نه بنړی او امریکا ته غواخ پیښ نشي
د امریکا تګلاره همغه ډول ده. القاعده ورسره تړلې ډلې لکه داعش خراسان او دغه ډول نور ترهګری ډلې د طالبانو مسأله ده چې هغوی ورسره باید معامله وکړي. پر همدغه د دوه موافقه شوې ده، خو بیا که بیا هم دغه ډلو امریکا ته او یاسمی ته ګواښ پیښ کړ نو امریکا به هوایي عملیات وکړي.
هر سوچ طالبانو د داعش په ضد د ځینو عملیاتو خبرونه وخت نا وخت ورکړی دي. د چارو کارپوهان په دې اړه شکونه څرګندوي، ځکه هغه وایي چې طالبان د نورو وسلوالو ډلو سره ایديولوژیک اړیکې لري.
لدې کبل چې داعش یو نړیوال ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي، ځنې دا استدلال کوي چې باید د طالبانو، القاعده او د تحریک طالبان سره اړیکو ته دومره پام ونه کړای شي، ځکه باید لومړیتوب دا وي چې د طالبانو سره د داعش په ځپلو کې مرسته وشي. خو زه دا فکر نه کوم پر طالبانو د داعش د له منځه وړلو لپاره باور کول به د ناروغۍ نه بده درملنه وي، او دوی د ترهګرۍ ضد متحدین ګڼل به یوه ډېره غلطه پالیسي وي.
شنون کی پزنګړي ډول د میرمنو د حکومت ملاتړي د طالبانو په جمنو باور کران بولی. د بشري حکومت د سار سازمان د میرمنو د برخې مستیاله حیدربار وای دا ډیره د حیرت وړ ده چې طالبانو ته د ترګري ضد د متحد په توګه وکتل شي.
مون خبر یو چې طالبان څومره په بشرمۍ د میرمنو د حقونو په اړه دروغ وایي. په دوه کې دوی ویل چې انجونې به ښوونځیو ته ځي، میرمنې به کارونه کوي. د واکنیولو نه وروسته یې دغه دروغ بیا تکرار کړل. یوازې یوه ورځ وروسته یې خپله ژمنه ماته کړه. دا یوه بېلګه ده چې طالبان خپلو وعدو ته څومره ژمن دي، او که امریکا دا فکر کوي چې طالبان به د ترهګرۍ سره د مبارزې د ژمنو سره د میرمنو د حقونو په اړه د ژمنو نه بیل چلند وکړي، نو په تمه دی واوسي.
طالبان دا کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو د میرمنو په مسله کې بیا وایي چې امنیت ټینګ کړي نو د جنوز د کړو ته بلاره هواره شي. څنګه چې دوه نیم کال وشول، تر اوسه د جنود حکومت هیڅ هیله نه ښکاري. هم دغه ډول نړیوال هیله لري د ترګرو د ځپلو په اړه باید طالبان یوازې خبرې نه عمل وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان څو ورځې مخکې وویل چې امریکا پر خبرو نه پر عمل قضاوت کوي. خبرې به یې واوري خو کړنې به یې وڅاري.
طالبان د تورن ردوی چې هغه ترګر ډلو ته پناځاینو ورکوي، او وایي چې افغانستان به سیمه او نړۍ ته ګواښ پېښ نشي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
په دوه کې براتلونکي غونډې ته راشو. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د غونډې نه مخکې یو شمېر افغان میرمنو پرانستې لیک استولې ده، او په دې لیک کې یو لړ غوښتنې کړې دي چې د خبرونې قدرمنې میلمنې اغلی اورزلا اشرف نعمت سره یې راس پړو. په خیر اغلی، اغلی نعمت، ستړي مشه، خوشاله يم چې تاسو ګورم. په پیل کې که د دې غونډې په اړه راته وایاست، توپیر به د نورو غونډو په پرتلې څه وي، او د افغان میرمنې په حیثیت اغیز په څه کې ویني؟
مننه، سلامونه تاسو او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د دوه د راتلونکي کانفرنس په اړه چې تبلیغات ډیر کیږي، دا ویل کیږي چې دغه سبا یو لړ مهم موضوعات باندې خبرې وشي. او دوی ستونزه د افغانانو لپاره، د عام افغانانو لپاره دا ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې د افغانستان په استازیتوب او د څوک ورځي. د خود کوم شبکو او نتورکونو سره چې زه اړیکې لرم، هیڅوک تر اوسه پورې دا تاسو ښکړې نه ده چې هغه تلسکوپ اشتراک کوي، د چا په نمایندګۍ او استازیتوب. او ستونزه دا ده چې دا به نړیوال کانفرنسونه د تبلیغاتي د لحاظ نه یو څه ارزښت لري، خو دا چې واقعا افغانستان ته لاره د حل جوړ کړي، نو زموږ دغه کوم لیک چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د یو داد فعالینو په واسطه باندې لیکل شوی ده، دې کې تاکید په دغه خبره شوی چې د افغان
ولسره من کې بخپل افغانان تاکي. بله بله، بالکل همدغه ټیکی تبراشم اغلی نعمت، بالکل همدغه ټیکی تبراشم. د محدودیتونو او فشار خبره کیږي په دغه لیک هم، د زده کړو څخنی ولې، د خزو کار، حرکت، لباس، په عام ژوند کې د ګډون اړوند محدودیتونو پورې. خو طالبان بیا د بهر نه د دې غوښتنو سره حساسیت لري، په دې تاسو هم پوهیږئ. د دې لپاره بدیل لاره څه ده؟
طالبان غیر د خپل د ځان د هر څه سره حساسیت ښيي، د خپلو حقوقو سره حساسیت ښيي، د ولسونو د حقوق او د ولسونو د سرنوشت ټاکلو په برخه کې حساسیت ښيي. او دوه کاله ډیر وخت یې حکومت لپاره کدی واقعا یو ملي فکر درلودل، وای نو د پخواني حکومتونو په شان د سختګي او نمایشي جرګې او نمایشي تبلیغات به نه کوو. دیو با عملی اقدامونه کو په خود سره کې ناسته زمون خزه مشران دی په افغانستان کې په ګوټ ګوټ په لسوالي ولسوالي کې په کلی کې مونږ ډیر فعال او با طاقت خزه درو چنن او ما غلط دی او ما غلط لارې پیدا کړي چې خلکو ته خدمتونه وکړي څومره د طالبانو مشرانو کې ناسته دی سره خبرې کړي مونږ بهر
بله بله بالکل هم دغه ټکی ته اکثر اشاره کوي چې وای بله بله وای لوی جرګه اکثر چېډونکو وای لوی جرګه راغوښتل کېدلای شو. خو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي څرګندونه ته براښو چې د ارتیا په وخت وای د افغانستان څخه د استشهادیان او یو لخر کېدای شي د غزي جګړې ته لاړ شي. دا خبره په داسې ډاډ ویل کېږي لکه د مخه چې خو کړه ور باندې شوی ستاسو ارزونه او د افغانستان د پاره پایلې څه دي؟
خوب اولا خدا باید وویل چې کوم قدرتونه بهرنی قدرتونه چې د طالبانو سره دغه ځای کړی لکه څنګه چې تاسو مخکینی مېلمانان اشاره ورته وکړله، دیو به دا توقع ولري چې افغانستان به همدغسې د تروریزم صادر کوونکي یو مملکت وي، ځکه چې طالبان دغسې یو ډله ده چې تروریزم نه استفاده کړي د خپله قدرت رسېدلو لپاره. طالبان د ماغو ډلو سره حسابېده د یو ملل متحد طرف نه ملګرو ملتونو او د افریقا او د بل بهرنیو ملکونو. دا چې یو مملکت واقعا پکې قانون حاکمیت ونه لري، پکې یو واضح رهبری موجود نه وي، پکې اساسات د حکومت ولی پکې نظر کې نه نیول شوی، نو خامخا ګاونډي هیوادونه د دې موقع نه استفاده کوي. خپل مملکت نه خو یو نفر به محمده نه وي چې فلسطین ته لاړ شي یا بل چیرته لاړ شي یا بل، مګر افغانستان کې د دې دا خبره داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې هم دغسې کړې شته دي چې مستقیما د ایران د منافعو لپاره کار کوي او کیدای شي چې د هغې په اطمینان او اعتماد باندې دا
یو وروستۍ پوښتنه په پاکستان کې د ټاکنو په تړاو څه ارزونه لري؟ د دې اغیز به پر افغانستان باندې څنګه وګوري؟
خو په تاسف سره باید وایم چې د پاکستان هغه سرحدي سیمې چې د افغانستان سره وصل دي، متاسفانه هغلته د نننۍ هغه کوم تجربې او خبرونه چې مونږ کتلي دي واقعا مونږ ځان ته یادونه کېږي چې څنګه د انتخاباتو په وخت کې مونږ څومره قربانیګانې ورکړلې په دغه برخه کې. متاسفانه نن سبا په پاکستان کې هم تاوتریخوالو سره مخامخ شوي ډېرو ځایونو ته. نو که واقعا په پاکستان کې د قانون حاکمیت تقویت شي او هغلته واقعي ټاکنې نتایج اعلان شي او یو بې طرفه او یو معقول حکومت د خپل خلکو په واسطه او ته وټاکل شي، دا د افغانستان په نفع ده.
کور ودان
افغانستان چې د افغانستان تیر حالت اوس د پاکستان په تیرېدلو په حالت کې ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم کور ودان اغلی ورزلا اشرف نعمت، بریالی اوسئ، خوشحاله اوسئ. تر دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې یو ویډیو ښیي چې پرون په بغداد کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې برید ترسره شو چې په نتیجه کې په عراق کې د ایران په ملاتړ د وسلوالې ډلې کتایب حزب الله یو قومندان وژل شو. دوه امنیتي سرچینو چې د نوم د نخودلو په شرط خبرې کولې ویل چې قومندان ابو باقر السعودي و چې د بغداد په ختیځ کې په یو موټر باندې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د نړیوالو پیښو په ترڅ کې بل خبر دادی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د جنګي کابینې له غړو سره په غزې کې د حماس د وسلوالو لخوا د یرغمل شویو د خوشي کولو پر هڅو خبرې وکړې. دا غونډې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیل او حماس د نوي لنډمهاله اوربند وړاندیز په پام کې لري چې له مخې به یې جګړه وځنډول شي او یو شمېر یرغمل کسان به هم خوشي شي. تر دې اخوا د آیسلند هوا پیژندنې اداره وایي چې سکال د دوهم ځل لپاره په سویل لویدیز آیسلند کې د اور غورځونې غار فعال شوی دی. دا د 2018 راهیسې په ریکنجنس ټاپو وزمه کې شپږمه داسې پیښه ده. د اور غورځونې مخکنۍ پیښه د جنوري په 14مه پیل شوه او نږدې دوه ورځې یې دوام وکړ او د نږدې سیمې 4000 استوګن یې بې ځایه کړي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ سره ملي است. د طالبانو لخوا په هنري فعالیتونو بندیز ګڼ شمیر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړیستلي. په دغو هنرمندانو کې زرولي افغان هم دی چې د دوو کلونو راهیسې په پېښور کې ژوند کوي او هنري فعالیتونه هم ترسره کوي. زموږ همکاري مسکا ساپۍ ورسره خبرې کړې دي.
د ژوند درې لسیزې یې په ټنګ ټکور کې تیرې کړې. د شاولی افغان زوی زرولی افغان چې ډیر شهرت لري دا مهال په پېښور کې اوسېږي.
البته موږ دومره مصروف وو چې ځان ته هم موږ ډېر کم وخت ورکو، یعنی داسې به مجبور وشو ځکه چې اوریدونکي د هغې خواست غوښت دومره زیات. دلته اوس کله کله میاشت کې یو پروګرام پیدا شي. دلته داسې یو ژوند دی چې خانه پوری ده، منګ ځان لنډو تنگ کړي دي او سره سازي ده.
زرولی افغان د ننګرهار ولایت سره تړاو لري او د نه کلنې رایسي سنتري وای. دی وای ک واکمن طالبان ورته په هیواد کې د قوالی او نات وای لو زمينه برابر کړي، نو هغه او ورته نور هنرمندان به جلاوطنۍ کې ژوند کولو ته اړ نشي.
چانه چې کار اخلي په مقابل کې به کار ورکړي، کغواړي چې دا غل نشي، دا نور څه نشي، نور څه نشي، بدبخت نشي. زه یو سندرغاړم. آیا زه ملي تلویزیون کې ناتور نشم ویلی؟ آیا زه په ژوندون ټي وي کې قوالی نشم ویلی؟ آیا زه د طالبانو ته طرزونه نشم جوړولی؟ کار خو زه کولی شم که دوی وغواړي. ما ته او زما په شمول هغه اوس پنځه زره کورنۍ د هنرمندانو انجمن اتحادیې سراسري افغانستان چې بیکاره بېروزګاره د فقر سره مخامخ دي، څوک خیر غواړي، څوک کراچۍ چلی، دغه مور ته کراچۍ وي لاسګاډی، زما سره په یو سټیج کې د خادۍ په محفل کې رباب به و، تبله به و، هارمونیم به و، باجه به و، سکسفون به و، کیبورډ به و. دا ټولې ناروا حالی دی د دې په قربانی زمو مشران دي، موږ ورته عزت لرو. دې خبره به شکه هغه روا حالی کمه ده، ډیره سم ده. موږ کسانی موږ د نه ډیره غان یخلو په ما سجود ریګو ډیره سره سندره وي پر دې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنې را په دی خو افغانستان کې پر هنر او د موسیقۍ پر آلو بندیز دی. زرولی وای طالبان که د موسیقۍ د آلو غږولو اجازه نه ورکوي نو په کار ده چې د خرڅولو اجازه خو ورکړي.
ما غوښتل څو څو دپې مې غوښتل چې زه چا سره خبره په دې موضوع وکړم چې زما مې او زما نور ملګري دي چې موږ د سیزن حالی لرو چې دلته نه غږو، باید موږ ته یو لار راکړي او د هنرمندانو ته چې دغه حالی واخلي د دې ملک نه وباسي بل ځای کې خرڅې کړي. هغه د دوی خو اوس روزګار نشته، کار نشته، نو یو څه به لاسته راوړي، په هغې باندې به دوی خپل بچو ته چای بوره او اوړه به واخلي.
که څه هم د زرولی افغان او نورو افغان سندرغاړو لپاره پېښور دویم کور دی، خو په هیواد کې د هنر د نغمو خپرول د دوی هغه خوب دی چې ګواکې طالبان به یې کله هم پوره نه کړي.
مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلیدونکې ده، خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ دری او امدارنګ پښتو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه زموږ د وبپاڼو نه هم ترلاسه کړئ. اوس به ورشو دری خبرونه ته. سحر جان عظیمی موږ سره همدغه اوس په استودیو کې ده. په خیر راغلی سحر جان، ستړي مشي.
مننه شایسته جان از شما و دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه تلویزیون آشنا که بخش دری هست، موضوع عمده موضوع انتخابات پارلمانی پاکستان هست. در رابطه گزارش زنده ای داریم، در ادامه برنامه گزارش در رابطه با پول های منجمع شده در افغانستان هم داریم که تا آخر برنامه